سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قدر جلال او فته تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان کورنۍ رسنۍ وايي په شمیر ولایتونو کې د تیر درو ورځو وروختونو په پایله کې 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي د دې رسنیو د راپورونو پر بنسټ درنو واور د انساني تلفات تر څنګ پزره او مواشي هم لمنځه وړي د طالبان د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا تر پرونه په اروستي وروختونو کې د مړو شو کسان شمیره څا او د ټپیانو دوه خوده د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په دیرش ولایتونو او سالنګونو کې د درنې واورې توندو بارانونو او بادونو د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی بل پلو بیا په ګوندی پاکستان کې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واور بارانونو لکبل خلکو ته ځانې او مالی زیانونه اوښتي دي د صدر رادیو د مشال برخې د راپور پر بنسټ په تیر دوه ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واور بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو له امله دولس کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضی نن د مارچ دویم مشال رادیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې نه هته نه مړه شوي دي چې شپږ ماشومان او دوی ښځې دي دغه خبره په سمه کله هم د روختون لړۍ روانه ده او خلکو ته یاد امر رسول هڅه پیل کړي د فیزي خبره د خیبر پختونخوا په صحت سیمو کې د سیلابونو لکبل 15 وشت سیلانیان باندې پاتې او جوز مال خوندې ځایونو ته انتقال شوی د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټول تعلیمي ادارو د تړل کېدو امر شوی د بلوچستان په خرانسی کې د مارچ په اوله د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې هم درې ماشومان مړه شوی و تر دې وړاندې دروان کال د فبروري په 19 هم په خیبر پختونخوا کې د روغتون له کبله څلور تنه مړه او نه هڅه نه نور ټپیان و د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د تیر جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی د 2023 کال د زړوري خزې د جایزې له 12 غټون څخه یو اعلان کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس مېرمن یعقوبی او یو لس نورې خزې چې ایران څخه د فریبا بلوڅ په ګډون با د زړوري خزو د جایزې د مارچ میاشتې په تلورمه په اونر مراسمو کې ترلاسه کړي په بیان کې راغلي په دې مراسمو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دې هواد نومړی مېرمن جلی بایدن ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی مېرمن یعقوبی کلونه د حق او خوځو له حقونو دفاع وکړه چې له تاریخوال سره مخ شوی وي وړاندې راغلی مېرمن یعقوبی او خوندې په 2008 کال کې د کملی دو کسانو د روزنې لپاره د رهیا په نوم یو سازمان هم رامنځته کړ د افغانستان څخه له مېرمن یعقوبی او له ایران څخه د مېرمن بلوڅ سربیره لس نورې ښځې له بنگلاديش بیلاروس بوسنیا هرزګووینا برما کیوبا اکوادور ګامبیا جاپان مراکش او یوګاندا څخه د 2023 کال د امریکا د بهرنیو وزارت د زړور خزې جایزې ټون کې اعلان شوې دي د امریکا پولیسو د هغه تن کې ځوان د نیول کېدو خبر ورکړی چې په واشنگتن کې د افغان پوجلو کې په لاس لرلو توران دی د افغان چې نصرت احمدیار نومیږي کلونه په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره د شپړن کو پتوګه کار کړی و هغه د 2023 کال د جولای په 3مه په واشنگتن کې هغه مهال وژل شو چې له موټر یې سپرلی ښکته کوله د احمدیار ملګرو پولیسو ته ویلي پر هغه د کرایې د غوښتل پر مهال د زیو شوې خو د واشنگتن پولیسو ویلي هغه لاس پرلی ښکته کول ورسته په خپل موټر کې ناستو چې څو تن کې ځوانان ورغله او هڅه وکړه چې دا هغه موټر ترې واخلي یو د شکلن احمدیار پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې تورس امریکا ته تللی و او په شمالي ورجینیا کې له خپل میرمن او ماشومان سره میشت و او د امریکا یو شمېر پوځي قومندانانو نن د مارچ په بخښنه سره پرون د مارچ اوله په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمن حسی یا خیانو د یو توغندي د لمنځوړلو خبر ورکړی دی روټس خبري اژانس د حکومتانو په حواله راپور کړی چې تا مواد توغندي و توغول شي خو دوی پرې برید وکړ په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي ورسل هغه چا دوی و ولیدل چې د امریکا یو بیړی له خطر سره مخ دنو په اړه توغندي برید وکړ او نابودي کړ حسیان چې د جګړې په یمن ډېر برخه تر واک لاندې لري د تیر کال د نومبر راهیسې په سر سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو وبریدونه کوي د حسینوب خبره دوی دا کار پر غزه د اسرایلو د برید په ځواب او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره تر سره کوي امریکا له دې وړاندې هم څو ځلې د حسینو تر واک لاندې سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي وړاندې به په افغانستان کې د وروستۍ اورښتونو په اړه باندې چې څومره تلفات خلکو ته راولې په دې اړه وروستۍ جزئیات درکړو. همدارنګه دا به هم در سره شریک کړو چې د افغانستان په کوم ولایت کې کومې لارې تړل شوي دي چې هلته له سفر کولو ډډه وکړي. همدارنګه دا چې افغانستان په وروستیو کې پرله پسې کرکټ لوبې بایلي او وروستۍ ماتې له لند څخه وه علت څه دی؟
زمونږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکاري ده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری.
وړاندې مو د کرکټ د مینوالو نظرونه هم راخیستي دي چې دوی د دغه ماتو په اړه باندې څه وایي. همدارنګه د بینټ سرګندونې چې د افغان ښځو په اړه باندې کړې وي او د طالبانو خبرګون چې دوی ورته څه ویلي دي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نن د مارچ 2 د بلوڅ کلتور ورځ ده. دا ورځ څنګه لمانځل کیږي؟
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي بلوڅان راغونډیږي او پلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي.
چې دا مراسم به څه ډول وي او دوی دا خپل کلتوري ورځ څنګه لمانځي په دې ته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه ستاسې پیغامونه هم راوخلو. نور مطالب مشتملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي رازو د خبرونې نومړي مطلب ته. په افغانستان کې د سړې هوا او اوري بارانونو سیلابونو لامل په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. طالب چارواکي وايي په تیرو 12 ورځو کې په بیلابیل ولایتونو کې لږ تر لږه شل کسان مړ شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د غشان د سلګونه کورونو د نړیدو او زورګونو څارویو د لمنځتلو راپورونه هم ورکړل شوي. ورسو اکرام الله اکرام ته په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د طالبانو د حکومت په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر 12مې نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل شل تنه مړ شوی او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق رسنۍ او تاپا استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولې نیټې نه تر اوسه له بده مرغه د هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او 14 کسان هم زخمیان شوي دي. د واوري او بارانونو له امله او 3250 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او 5250 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړی چې دغه تلفات پکې وختي خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د زینو کورنۍ ورسانه یو دراپورونو پر بنسټ په بیلابیل ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واوري، تیزو بارانونو او سیلابونو لامل لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي او 13 نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لویدو په پیښو کې 8 تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 ساروي د واوري او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاتو ولسوالیو کې د یخنۍ لامل د 4000 سارویو د مړه کېدو راپورونه خبر شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسولینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت ورښتونو او یا کورونه نړولي خو دا وخت مرجوب لپاره یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې لامل د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوې. د دې ولایت یو اوسیدونکی خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د ماول وسوالی 19 مرکز پوری ترافیکی لار قطعې بند شوې دي او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دکان ته لاړ شي. خلکو خپل دکانونه نه دي خلاص کړی او چنان هم داسې باندې په منډول وسوالی کې مالونو ته هم ځان رسیدلې.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو وسیدونکو محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړ کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څه نه لري.
دلته زمنګ پسلونم ډیر سخت خراب شو، زمنګ دا مالونم ډیر زیات مړ شو، نورم مړ کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنی ډیر سخت ده او ماشومان هم د غل پاره څنګه لرو چې خو ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري اوسیدونکو محمد حسین په دی ولسوالۍ کې د سخت یخنی لامل دا وخت مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته ویل
اسابې گذشته شتایس
لتیری شپې راهیسی سخت واوره شروع ده د خلکو زیات مالونه مړ شوی دي آند یو کس اتیا څاروي مړ شوی دي او نور هم د مرګ لګواغ سره مخ دي
حالتي مردان سو از بین رفتن است
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په ډیر شو ولایتونو او سالنګونو کې د ورښتونو توند بادونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان پنشیر لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واوري او بارانونو کچا تر نورو هغو زیاتوي داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیون افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړي خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
د افغانستان د معترض میرمنو یو شمېر خوځښتونو د طالبانو پر ضد په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ تر سلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د غوښتنې هرکلی وکړ. د افغانستان د مقتدر ښځو او شنبهی ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خبرولو د ریچارډ بینج د دې غوښتنې په هرکلی سره په نړیواله محکمه کې د دوی پټوکو طالبانو ته د جنایتونو د څېړنې غوښتنه هم کړې. تفصیل په دې راپور کې ورو
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر وړاندې تبلیغات بللی دی. د معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو دا راپور ستایلی. د افغانستان د مقتدرو ښځو او شنبهی ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د طالبانو پر ضد په نړیوالې محکمې کې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ تر سرلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه د ښاغلي بینټ د غوښتنې هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د سازمان د شورا په 55مه غونډه کې د خپل راپور په وړاندې کولو سره وویل چې د طالبانو پر ضد باید د جرمونو په نړیواله محکمه کې دوسیه جوړه شي. د شنبه ارغواني خوځښت نن د شنبې په ورځ د اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ښاغلي بینټ راپور د افغانستان د واقعیتونو بیانونکی دی. د یاد خوځښت مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امیدوار هستیم به اور در کاقای ریچارډ
هله لرو دغه موارد چې کاغلی بنټ مطرح کړي یوازې غوښتنه پاتې نشي. نړیواله ټولنه ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرختنی ډول د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي او مرسته وکړي چې طالبان د بشريت ضد جنایتونو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر وړاندې د جنسیتي اپارټایډ لامل د قانوني لارې محکمې ته راوړل شي.
هم مهاله د افغانستان د مقتدرو ښځو خوځښت هم د جمعې په ورځ د ویلامي په خپرولو ویلي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دا غوښتنه د افغان ولس او په ځانګړي توګه د معترضو میرمنو د مقاومت قربانیو او سرښندنو پایله ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د یادو خوځښتونو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تېره ورځ د ښاغلي بینټ د راپور په غبرګون ادا کړې وه چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي، مالي او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولی. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نوموړی دا راپور بیا هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پروپاګند هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر معترضو میرمنو د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې د معترضې میرمن منیژه صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې غوښتې چې د منیژه صدیقي د خوشي کېدو لپاره دې هڅه وکړي.
د بشری حقونو بنسټونه د نړۍ میرمنې او هغه هیوادونه چې بشری حقونو ته ارزښت ورکوي د ښځو نړیوالې ورځې په پام کې نیولو سره د افغانستان میرمنو ته دې توجه وکړي او د دې میرمنو په ځانګړې توګه د منیژه صدیقي خوشی کېدو لپاره هڅې وکړي.
د افغانستان د خودجوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او د یاد خوځښت معلوماتو له مخې په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. که څه هم د منیژه صدیقي کورنۍ او د یاد خوځښت مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې میرمن صدیقي په کوم جرم په بند محکومه شوې، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد څه موده وړاندې تولونیوس خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وه چې منیژه صدیقي او د زده کړو د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. هغه دا چې د منیجه صدیقي معترضو همکاران رد کړي او ویلې دي هغه یوازې د خپل حق لپاره د مبارزې په تور نیول شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستي او پرلپسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی دا کوي چې تر ډېره با استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. د کرکټ افغان لوبډلې تېر ورځ له ایرلنډا پټس یا پنځه ورځنۍ لوبه کې ماتې وخوړه. د پټس لوبه کې د ایرلنډ لومړنۍ بریا وه چې تاریخي بریا د هغوی لپاره بلل کیږي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
پولیسو له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ترننېوال جام او روسته په پرله پسې توګه خپل لوبلړې وبایللې د کرکټ د څارونکو مينوالو ترمنځ ګڼ شمیر خبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب ایرلند ته یوازنی ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 روز نړیوال جام سیالیو پر مهال د یاد لوبډلې به مخینه سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان د ننه د کرکټ مينوالو هيله خورا لوړې کړې وي بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونو راڅرګند کړي وو چې افغانستان په راتلونکي کې د خپل سیالانو پر وړاندې ډېر خیر لاسترونه ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف انتر نړیوال جام وروسته هندستان ته د شلوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ او رزنۍ او شلوریزو سیالیو او ایرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبډلې وبللې او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلوریزو سیالیو لوبډلې دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بیلابیل دندې ترسره کړې دي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نکړي نو د ګټلو چانسونه به لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړه ویلي
ټیسټ ټیم کومګې د انتخاب ځای وګورو د موږ ټیم سی وو ډیر بیلانس ټیم نه ښکاري د ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټینګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ د ایرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره ځو، کوم فیلډ فلیسینګ سره ځو، کوم بالر سره دا څنګه ټارګټ کیږي دغه ټول نقطې سیدي ډېری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا پر لوبډله کې د ځین نموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپل وروستۍ سیالۍ وبایللې. د خاغلی فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړی دی نو ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنٹ کرکټ دا باید د ریګې په پوي کټ باندې کرا خلاصه یو ګدا د سیو خو موږ ډیره کمې سیالۍ د ټیسټ کړې دي دوه مداد سه راشد خان نشتون دی امین احمد زین نشتون
خو د کرکټ یو شمیر مینوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بور د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړي دي. د ټولنیزو رسنیو ګړو مینوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بایسیدا د لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایلې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو زموږ پوښتنه ځواب نکړي خو وړاندې تر دې ورته ادعاوی رد کړي وي او ویل دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو دلګې له لوري تر سره کیږي او دوی په کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د ایرلند پر وړاندې د یوازنې ټیسټ لوبې پورسته شیبو کې وای دي د ویلو د افغانستان بخپل بل لوبلړې چې درې او یو ورځنۍ سیالي دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په 9 نیټه پیل کړي. یا د لوبلړې ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځینو نویو ځوانانو په ګډون شپږ کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د ډېرې خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او ځینې د زده کوونکو لپاره له امکاناتو هم بې برخې دي. د خصوصي ښوونځیو ځینې مسؤلین د هم منی وایي چې ډېر ښوونځي خپلې ودانۍ نه لري او له همدې امله کورونه کرایه کوي چې د ښوونځي پر معیار نه وي جوړ شوي. بل پلو د زده کړو د برخې یو شمیر پوهان بیا وایي د ښوونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړو بې اغېزه نه دی. نور جزئیات په دې راپور کې ورو چې د زده کوونکو په غږونو پیل کی.
غواړم چې موږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه هم.
افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنۍ په خبره هم د ګوتو په شمیر سم خدمات وړاندې کوي. دوی وایي د ډیری خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره لازم امکاناتو برخمنې دي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرزانه ازادي رادیو ته ویل
لوی ستونزه چې په خصوصي ښوونځي کې ده هغه داده چې هلته ښوونځي نه وي، یعنی داسې نه وي چې پر لپسې یو صنف وي بل صنف وي بیا بل صنف وي، هلته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي، په هغه دالیز کې بیا آشپزخانه وي بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد ضیا بیا وایي
تدریسی ماحول چې کوم دی تعمیر دی همدارز ودانۍ دی ترڅنګ چې دی لوبغالی دی د دغشتون ضروری دی د زده کړې لپاره ډیر مهم دی. زموږ هله ممداده چې د مکتب موسین یا همدارز دولت نه چې په دای کوم نیمګړو برخې چې کمی دی د بشپړ کې.
د خصوصي خونځي یو شمیر مسؤلین هم مانی چې ډېرې خونځي لدې عمله چې خپل ملکیت نه لري کورونا په کرایه کوي چې هغه د یو خونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي خونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
کوم د کابل مکاتب یو ارجبی کو نور په 8% مکاتب ودانی کا خصوصي وسی یعنی د خپل سرمایه گذار وسی نو ټول ودانی چې دی کرایي دي. نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي خونځیو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو په کابل کې د خونکو د ټولنې مسؤلې نویدې کاکړ هم ازادي رادیو ته ویل یوازې خصوصي خونځي نه بلکې ډېرې دولتي خونځي هم معیاري ودانۍ نه لري. دا چې خصوصي خونځیو د ودانیو د معیار لپاره د طالبانو حکومت سره ډول طرح لري و مغختل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی منصور احمد حمزه د راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمیر ماهرین وایي د خونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه به اغیزې نه دی. په تیر جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواری په اړه ازادي رادیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نور عناصرو په څنګ چې مهمې ښوونکې دی بیا ښه تعلیمي نصاب دی، همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی. نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده، دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډېرې خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاش کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و اوس مهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د مارچ 2 د بلوچ کلتور ورځ ده. لا تیر څو کلونو څخه بلوچ قوم د مارچ میاشتې 2 نه چې د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوچستان وایي د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. ورځو په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، د بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سندرې شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځې لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژب او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان د غورز له هغه ورستل مانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ کوټه لخوا په یو سیمینار کې د 20 سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوال ورځې په مناسبت ونمول شو.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم اله دا شه د آزاد رادیو زما د پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډیره زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلای قسم دی چې هغه پخوانه کې څه سوې ده. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډیر زیات دی، هغه به بیا هم پیسې لري چې د پټې اخیستې دوی شکو ده کنه ښکاره ښکاره اخلي. اله دا شه زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم زابل ولایت شمیزی رسالی لسرحدی زنجر زخم تاس طرف آڑی کسی اورو رشمزو پول سالی که ده تیری چرشنبی فورا زمر بالمعروف او نهر منکر بلی طالبانو لیش نرزوانانو سر بور زیادتای وکاوی زکا غوجری خریلی دی او وحلو دبولی هم وار کول او رست هم لدی خبرداره ور کسی نوزی سوک جری نخری. البته دا شکار کار ده سی جر رشول پی اسلام که شرعی کار ده و دا وحلو دبول او یو دم نابرابر حمله دا د ستر جبریات فاته نو زمردار پیغام دی ورسې ژوند مقامات سلام.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکون کو اوریدونکو ته. زه وحید الله وحدت تیرمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، دلته زموږ په وطن کې، زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته، زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونه دوی می نیمای تر رسیدو، په دې برخه کې در څه د زهرو او کاروان پروګرام درو خطر غي وړاندې ورزو. لند خبرونه تا د افغانستان د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ په شمیر ولایتونو کې د تیرو دریو ورځو ورښتونو په پایله کې 15 کسان مړه او 13 نور ټپیان دي. د دې رسنیو د راپورونو پر بنسټ درنو واورو د انساني تلفات ترڅنګ په زرهاو مواشي هم له منځه وړي. د طالبان د حکومت په خوده د رسیدو په چارو کې دولت وزارت بیا تر پرونه ورستیو ورښتونو کې د مړو شو کسان شمیره تا او د ټپیانو دوه خودلای و. د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په دیرش ولایتونو او د سالنګونو کې د درنې واورې او توندو بادونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د ازادي راډیو د مشال برخې د راپور پر بنسټ په تیرو دوو ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو له امله 12 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې ویاند نن مشال راډیو ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې 9 تنه مړه شوي چې شپږ ماشومان او دوه ښځې دي. همدارنګه د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټول تعلیمي ادارو د تړل کېدو غوښتنه هم شوې ده. په بخښنې سره امر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی د 2023 کال د زړوري خزې د جایزې له 200 ګټونکو څخه اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د جایزې د مارچ په 14 نیټه ترلاسه کړي. د ایران څخه فریبا بلوچ دغه جایزه ترلاسه کړې ده. همدارنګه له دې سربیره د لسو نور هیوادونو چې له ډلې بنگلاديش، بیلاروس، برما، کیوبا، اکوادور او ګامبیا پکې شامل دي، لسو نور میرمنو دغه جایزه ګټلې ده. د امریکا پولیسو د هغې تنکی ځوان د نیول کېدو خبرو کړی چې په واشنگټن کې د یو افغان په وژلو کې په لاس لرلو تورن دی. دغه افغان چې نصرت احمدیار نومیږي، کلونه په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی و. هغه د 2023 کال د جولای په 3مه په واشنگټن کې هغه مهال وژل شو چې له موټره یې سپرلۍ ښکته کوله. یو 13 کلن احمدیار پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته تللی و. او د امریکا یو شمېر پوځي قوماندانانو نن د په بخښنې سره پرون د مارچ په نومړۍ نیټه په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمندو حوثي اغیانو د یو توغندي د له منځوړو خبر ورکړی دی. روټرز خبري اژانس د قومندانانو په حواله راپور کړی شو ته مو د توغندۍ و توغول شي، خو د دغې ځواکونو پرې برید کړی دی. حوثیان وایي حوثیان چې د جګړې ځپل یمن ډېره برخه تر واک لاندې لري، د تیر کال د نومبر راهیسې په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي. د حوثیانو په خبره دوی دا کار پر غزه د اسرایلو د برید په ځواب او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره ترسره کوي. امریکا له دې وړاندې هم څو ځلې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ایرانی مقامات وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالی د ادعا سره سره بیا هم ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکار وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو، هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات معتادینو د ساتنې په مرکز کې معتادین هیله لري چې له رخصت کېدو سره سم د کار زمینه ورته برابره شي.
ما افصل ایران بودم،
زه وکاله په ایران کې وم. دا چې د ښیښې نشه مې کوله، کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم.
دا چې په معتادینو کې د ډیټاکس یا زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي.
د پروګرام په پای کې به واوري چې کرم خان سره لدی چې پیسې لري، خو بیا یې هم خپل زوی اجمل ته د کاروبار لپاره نه ورکوي. دا چې ولی دا به په یوه ډرامه کې واوري.
وسړیه الک ښه خبره کوي، پیسې چې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ایران وایي چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو د حکومت استدلال هم د منلو وړ نه دی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالی یادونه کوي، خو ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د دې قاچاقو مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت د قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې همکاري ضروري بولي او له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې هغوی ته د نشه یي موادو له امله رسېدلي زیان ته په کتو سره ډیر مسؤلیت پر غاړه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو د دوهمې واکمنې دوه نیم کاله کېږي، خو د نورو مسایلو ترڅنګ د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازم همکاري او همغږي نشته. له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق په اړه په قرغیزستان کې د امنیت شورا د مشاورینو په وروستۍ غونډه کې د هند او روسیې د شکایتونو په دوام سره اوس ایراني مقاماتو هم ادعا کړې چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر سردار سکندر مومنی د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت کې د کموالی د ادعا برعکس له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
مسؤولین طالبانو وعده ویدان
د طالبانو چارواکي راغلي وو. د دوی استدلال دا و چې د کوکنارو کښت اتیا نوي سلنه کم شوی دی، خو اوسني قاچاق هغه مواد دی چې زیرمه شوي او د دې کار مخنیوي ډیر وخت اړتیا لري. په هر حال موږ ورته وویل څوک چې کولی شي د کوکنارو کرل منع کړي د زیرمو په اړه هم اقدام کولی شي. هر اقدام چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو، خو موږ تر دې مهاله په خپل هیواد کې د کموالي نښې نه دي لیدلي.
د طالبانو حکومت د 1401 شمسي کال په پسرلي کې د یو فرمان په صادرولو سره د کوکنارو په ګډون د ټولو نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې خپلې هڅې بریالۍ بولي، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د سیمې د هیوادونو همکاري نه کولو ته ګوته نیسي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته په جواب کې وایي که څه هم دا هیوادونه خپله وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی دی، خو بیا هم په دې برخه کې مرستې او مسؤلیت منلو ته غاړه نه ږدي.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکاره وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو، هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له اسلامي امارات سره د امکان تر حده همکاري وشي تر څو موږ وکولی شو دې مبارزې ته په مؤثر ډول دوام ورکړو. څرنګه چې د سیمې همکاري ضروري ده، هیوادونه باید خپل مسؤلیتونه درک کړي.
ایراني مقامات داسې مهال دا ادعا کوي چې د اروپایي ټولنې د نشي موادو او ایتیا د سارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې یادونه کړې چې د افغانستان ډېری تاریخ ایران او پاکستان ته قاچا کیږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوه هیوادونو څخه د ایراني او پاکستاني قاچاقونکو په وسیله اروپا ته قاچا کیږي. که څه هم ملګرو ملتونو ساس کال د عقرب په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 90% ډېر کم سوی دی، خو د ایران په ګډون تر اوسه هیڅ سوی هیواد نه دی چمتو سوی چې له افغان بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي برخو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایراني مقامات وایي له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیل می ورسې ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید شي بیا ځان ځنا سم خلاصه وله.
ادوار د تریاک را کزې په دغم کښتک
مغز دمونږ خراب او اډو کې دمونږ پوچ کړو او خونه دمونږ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې معتادین وایي چې په دې مرکز کې ساتلو نشئی موادو ته د دوی لاسرسی محدود کړی او د نشئی پریښودلو بشپړ پړاو ته داخل سوی دي. د دې مرکز معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د لنډمهاله مسلکي زده کړو زمینه برابره سوي او دوی هیله لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته یې د کار موندلو چاره هم وسي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې اوس مهال د معتادینو د ساتنې او پالنې په یوه مرکز او درملنې څو کلینیکونو کې تر 15,000 ډیر معتادین ساتل کیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4,000 بستریز مرکز کې تر 4,000 ډیر معتادین ساتل کیږي چې د محلي روغتیایي اسانتیاوې ډېرې کمې دي. خودی احتیاط پریښودلو لپاره د دوی یوازینۍ هیله دا ده چې له نشئی موادو څخه یې لاسونه لنډ شوي دي. په دې مرکز کې یوازې د هرات ولایت اوسیدونکي معتادین نه ساتل کیږي، بلکې ډیری یې د نورو ولایتونو هغه اوسیدونکي دي چې د ایران حکومت هرات ته راشړلی دي، وروسته د طالبانو حکومت راټول کړي او د مرکز ته یې راوستلي دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسین چې اوس په دې مرکز کې بستری دی وایي کورنۍ دې ته غاړه نه ښودله چې دی ومني، له همدې امله دې مرکز ته راغی او هیله لري چې تر درملنې وروسته به خپل کور ته روغ رمټ ستون شي.
ما افسول ایران بودم،
زه و کاله په ایران کې وم، تر او کال وروسته هرات ته راغلم او وختل می کور ته لاړم. دا چې د خېخې نشمې کوله وضعیت می ډیر خراب شوی وو. کور ته می زنګ وه، کورنۍ می راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړشه او نشه پرېږده. درې درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم، خرڅ ډوډۍ هر سره رسیږي.
د روغتیایي معیارونو پر بنسټ په روغتیایي مرکز کې د بستري کېدو موده 15 ورځې ده، خو د محمد حسین په ډول سلګونه نور معتادین هم شته چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4,000 بستریز مرکز کې ساتل کیږي. هغه معتادین چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي په لویدیځو ولایتونو کې نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، خو په دې مرکز کې ساتل به له دوی سره مرسته وکړي چې له نشئی موادو څخه لاسونه لاند شي او نشه پرېږدي. یوشت کلن فریدون چې په 10 کلنۍ کې معتاد شوی او اوس په دې مرکز کې بستری دی وای د خیاطۍ په کورس کې هم شامل شوی دی.
کم کم بریس نو حرفه‌ای مو
زموږ پر مسلکی وړتیا او هم لګلګ کار کوي چې موږ خیاطان یا د موټرو مستریان شو. یو داسې کار زده کړو چې له دې ځای ووزو او کار وکړو. لګلګ د پرمختګ په حال کې یو. د احتیاط د دورې تر ټولو لوی درد می دادې چې د ژوند چارې می ډېری خرابې کړې دي. حتی اوس می ورور هم حاضر نه دی چې دلته د ملاقات لپاره راشي.
د دې مرکز ناروغان تر رخصت کېدو وروسته خپل کورنۍ ته سپارل کیږي. دغه ډول د دې معتادینو له کورنیو څخه په دې اړه لیکلی ضمانت هم اخیستل کیږي چې معتاد به بیا نشه نه کوي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی ازادي راډیو ته وویل هغه معتادین چې روغتي وضعیت یې عادي وي په دې مرکز کې ساتل کیږي او که روغتي وضعیت یې جدي او خراب وي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل کیږي.
تقریبا 4000-15000 مابین کې کسان موږ رخصت کړي چې هغه موږ خپل کورنۍ ته سپارلې دي او دا اوس په حال 15000 کسان موږ سره مریضان زنانه او مرد نه موږ سره سته چې هغه 4000 یو تقریبا څباله 4000 بستر کلینیک کې دي او نور په مختلفو کلینیکانو کې موږ لرو چې هغه لکه په ګذری کلینیکان دی التسته او دلته په شار کې زنانه کلینیکونه دي یو په غواریان کې هم لرو بعضی په نورو لسوالیانو کې هم موږ کلینیکونه لرو.
د طالبانو حکومت د 1402 شمسی کال په لومړیو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره په کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړل او هدف یې دا و چې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ شي. که څه هم د دې مرکزونو له لارې نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم شوی دی، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي کارکوونکو امکاناتو کموالی معتادینو ته اندېښنې پیدا کړې دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزې کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي مور دی پودر وې، پلاټ پودر وې، یا مې خور دې زته پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
پلاټ په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور.
چې موږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلک.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي چې په پیل کې په معتادینو کې د زهر ایستلو د پړاو په اړه معلومات ورکوي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر وستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر وستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس د اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کېدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره مواد او استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د پښاوخوا کې دي وهڅول شي چې درملنې او مرکز ته ورشي یا بوتل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره ډېر مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خبار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې د هیروئینو کارون کې د کوکائینو او د میتامفیټامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروئینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې کچیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشهیي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمی او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضی خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي که چیرته دوی د الکولو معتادان وي او که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د نشه موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا سادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرام لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنگ سوی او غواړي په خار کې دکان ورته جوړ کړي. و کرم خان که څه هم ډیری پیسې لري، بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دای ژوندۍ وي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی وی افغاني ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې اجمل چیرې ځي او څور پیښیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کیږي.
بابا، یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم، ښه ده چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به یې؟
ولې اوس بیخي وږی تږی وي د سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دی نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هر میاشت تاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو، دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو د کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم. که ګټه وا خو نور مال به مورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه، په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوشو بابا، زه لاړم.
وازویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی، دا لکه نه وګرځوه.
زه ښځې ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته سیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، له ځانه سه قبر ته وړې څه پکوې.
ما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل وزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچی، دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم اجمل ده او د سروان ولسوالی د نیوی کلی یم.
اجمل د سروان ولسوالی د نیوی کلی یې؟
هو.
تو خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې یو پلار اقسام ودانه کړ، دا چې زوی مې پوډری شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره